د اصلي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د طالبانو لوري په افغانستان کې د سویډن د ټولو مؤسسو د بندولو اعلان وروسته په افغانستان کې د سویډن کمیټه وای له طالبانو سره په دې اړه خبري کوي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټه وای تیر میلادي کال په میدان وردګ او نورستان کې په خپلو کلینیکونو کې 2.5 میلیون ناروغان تداوی کړي. یو لک او 3.5 زره ماشومانو ته د دوی په ښوونځیو کې تعلیم ورکړی شوی او د 3.5 زره معلولو کسانو ملاتړ کړی دی. د سویډن کمیټه وای دوی د افغانستان په 3 ولایتونو کې شاوخوا 8 زره افغان کارکوونکي لري. که طالبان خپله پریکړه عملي کړي دا کسان به وزګار شي. د دې موضوع تفصیل وروسته وړاندې کیږي. له پاکستان په دریو ورځو کې افغانستان ته سباندې 1500 کډوال ستنه شوې دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون لیکلي دغه 1500 کډوال له تیرې شنبې تر سه شنبې د سپین بولدک له لارې خپل هیواد ته ستنه شوې دي. دغه وزارت وایي دا کډوال چې څلور نوي کورنۍ دي د مرستو د ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان ته ورپېژندل شوي دي. ویل شوي چې هر راستنیدونکي ته د خوراکي توکو یوه کڅوړه ورپې شوې ده. دا نه دي ویل شوي چې دغه کډوال په خپله خوښه خپل هیواد ته ستنه شوي که په جبري ډول له هغه هیواد ایستل شوي دي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د بنگلاديش ته شلووره مسابقو لپاره زیات همغه لوبغاړي اخیستل شوی چې په 50 مسابقو کې هم وو. د دغه بورډ وایندوی سید نسیم سادات پرون سه شنبه د افغانستان لخوا د 50 مسابقو د لوبلړۍ تر ګټلو وروسته آزادی رادیو ته وویل
د شلووریز فارمټ د لوبدل مشر په شمول چې خپل راشد خان دی، فضل حق فاروقی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، مجیب الرحمن زدران دوی ټولو په یو ورځنیو لوبو کې غوره کارکردګي وکړه.
که څه هم افغانستان د بنگلاديش په وړاندې پرونی 1500 یا یو ورځنیو مسابقه په لوی توپیر وبایلله، خو د تیرو دوو بریاو له کبله د دې لوب لړۍ ګټونکی شو. په پام کې افغانستان او بنگلاديش دوی شلو وره مسابقې هم وکړي چې لومړی به را روانه جمعه او بله د یک شنبه په ورځ وي. د ناتو متحدانو پرون سه شنبه وویل د دغه پوځي تړون د متحدانو په قلمرو کې د ایران ورانکار فعالیتونو ته سخت اندیشنه لري. دوی له تهران وغوښتل چې د بی پیلوټ الوتکو د اکمال په ګډون د روسیې له پوځي ملاتړ لاس واخلي. د لیتوانیا په پلازمینه ویلنیوس کې پرون د ناتو یو دیش غړیو هیوادونو د خپل سرمشیزي د لومړی ورځې په پای کې په یو ګډه اعلامیه کې له ایران غوښتنه وکړه چې د روسیې پوځي ملاتړ دې کم کړي. په ځانګړي ډول د روسیې ته د بی پیلوټ الوتکو له ورکړې لاس واخلي چې پر حیاتي تاسیساتو په حملو کې کارول کیږي. د ناتو د اعلامیو له مخې د دغو الوتکو د کارونې له کبله ملکیانو ته هم زیاته مرجوبله اوري. ایران د ناتو د غړیو هیوادونو د دغو اندیشنو په باب څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو یو متخصص پرون سه شنبه وویل اسرائیل په پراخه پیمانه د فلسطینیانو د نیولو له کبله د فلسطین اشغال شوی سیمې په یو پرانیستي زندان بدلی کړی دی. په اشغال شوی سیمو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي فرانسیسکا البانیس په جنیوا کې خبري اعلان وکړ اسرائیل په 1948 میلادي کال د منځني ختیځ له جګړې راهیسې د فلسطینیانو بدريخه سیستماتیک او قصدي نیولو ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو متخصصان وايي طالبان په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو پر بشري حقوقو محدودیتونه لګولې دي. د دغو متخصصانو په وینا دغه محدودیتونه کېدای شي جنسي اپارټاید وګڼل شي. د 2021 کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته طالبانو په تعلیمي او کاري برخه کې پر ښځو او نجونو زیات بندیزونه لګولې دي. د ملګرو ملتونو په پرونی ګډ راپور کې ویل شوی چې د افغانستان په څیر د نړۍ په یو برخه کې هم د شزو او جنو حقونه دومره نه دي ترول شوی. طالبانو لا د دې راپور په باب تازه څنې دی ویلي. تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ د غراز د خزو او جنو په وړاندې د تبيس په چارو کې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې مشر دروتی استرادا تانک په خپل ګډ راپور کې په افغانستان کې د خزو او جنو وضعیت د نړۍ په سطحه ناوړه بللای دی. د افغان خزو او جنو په باب د غاډ راپور چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې شوی پرون خبر شو. په دغه راپور کې د خاغلی بنت لقوله راغلی چې په افغانستان کې خزي او جنو شدید تبعیض تجربه کوي چې ممکن جنسیتي تبعیض یا هم د بشريت خلاف جنایت وګڼل شي. د راپور په دوام راغلی داسې ښکاري چې د طالبانو د حکومت چارواکي چې له سیستماتیک تبعیض سره حکومتولي مخ ته وړي په پام کې لري پر ښځو او نجونو بشپړه واکمني ولري. لکه چې طالبانو د 2021 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې بیا قدرت ترلاسه کړی، پر ښځو او نجونو یې خورا زیات محدودیتونه لګولي دي. نجونو ته یې تر اوسه تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د ښځو او نجونو پر مخې د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې او په غیر دولتي ادارو یا هم د ملګرو ملتونو په بنسټونو کې د ښځو کار هم منع کړی دی. ښځو او نجونو ته د دوی لخوا اجازه نشته چې عمومي پارکونو، عمومي حمامونو ته لاړ شي یا هم له محرم پرته اوږد سفر وکړي. په تازه مورد کې طالبانو د ښځو سینګارتونونو ته هم یوه میاشت وخت ورکړی چې خپل فعالیتونه بند کړي. د ملګرو ملتونو د متخصصانو په ګډ راپور کې د ښځو او نجونو په وړاندې د تبعیض په چارو کې د ملګرو ملتونو د کاري ډلې د مشرې دروتي استرادا تانګ په حواله لیکل شوي چې په وروستیو کلونو کې په بیلابیلو هیوادونو او سیمو کې د ښځو او نجونو د حقونو په وړاندې منفي عکس العملونه ښول شوي. خو د افغانستان په څیر په یو هیواد کې هم د ښځو او نجونو پر حقونو دومره لوی ګزارونه نه دي شوي. ملګرو ملتونو ویلي چې دغه راپور په ډیرو سختو او ځپونکو شرایطو کې د افغان ښځو مقاومت او توانمندي ښیي چې د ښځو د ورځني ژوند لاندې توضیحات دي. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د دغو متخصصانو د ګډ راپور په اړه تازه عکس العمل نه دی ښودلی، خو تر دې مخکې ویلي چې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د اپریل میاشتې له 8مې د می میاشتې تر 4مې افغانستان ته سفر کړی وو او د کابل تر څنګ مزار شریف ښار هم کتلی. دوی په خپل ګډ راپور کې ویلي دا مهال د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان کې جنسیتي تبعیض روان دی، او په دې راپور کې ټینګار شوی چې جنسیتي تبعیض د روم د کړندارې له مخې د بشریت پر خلاف جنایت ګڼل کیږي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو متخصصان وایي طالبانو په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو او نجونو پر بشري حقونو محدودیتونه لګولي دي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د سویډن د اړوندو ټولو بنسټونو د تړل کېدو پر پریکړه عکس العمل وشو. د سویډن کمیټې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د افغانستان له اوسنۍ واکمنو سره پر دې موضوع د خبرو هڅه کوي څو د خپلې پرونی پریکړې په باب وضاحت ورکړي، ځکه دغه پریکړه د سویډن کمیټې فعالیتونه هم اغیزمنوي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون په یوه اعلامیه کې وویل په سویډن کې د قران کریم د هین په خبرګون کې د دوی حکومت په افغانستان کې د سویډن د ټولو بنسټونو د فعالیتونو د بندیدو امر کړی دی. د لوی اختر پر لومړی ورځ په سویډن کې یو عراقي ول اصل سړي د قران کریم یو نسخه ته اور ورته کړ. د سویډن کمیټې په خپل اعلامیه کې ویلي دوی قران کریم ته د سپکاوی هر عمل غندي او د مذهبي عقاید او قوم یا تابعیت لمخي هر ډول شخړه یا خصومت او ډلبندي محکوموي. د افغانستان لپاره د سویډن کمیټې وایي میلادی کال په میدان وردګ او نورستان ولایتونو کې په خپل کلینیکونو کې 2.5 میلیون ناروغان تداوی کړي، 1,300,000 ماشومان ته د دوی په شونځوي کې زده کړې ورکړې شوې او د سباندې 60,000 معلولو کسانو ملاتړ کړی دی. د سویډن کمیټې وایي دوی د افغانستان په 40 ولایتونو کې شاوخوا 8,000 افغان کارکونکي لري او ځان د افغانانو ملاتړ ته ژمن ګڼي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
په افغانستان کې تقاعد شوی کسان وای د طالبانو مالیه وزارت د دوی د تیرو څباندی دو کلونو د معاشونو له ورکړې د ډډې کولو لپاره نوی پلمې جوړ کړې دي. دغه کسان وای په ډله مالیه وزارت ورغلی وو، خو له هغه ځایه نه هیلي رخصت کړی شوی دي. د متقاعدانو ټولنه وای تقاعد شوی کسان چې کلونه کلونه د افغانستان لپاره خدمت کړی نن سبا له اقتصادي پلوه په سخته تنګسه کې دي. تقاعد شوی کسان چې شمیر لسګونو زرو ته رسیدي وای د دوی معاشونو ځندول د دوی په حق کې جفا ده.
والله بلا کدمات یو دیو کال کو خدمت
تا دغه ډله متقاعدین د طالبانو مالی وزارت تل ته ګرسه نه هلي رخصت شوی او وای نه پوهیږي چیرې د خپل تیرو څباندې دوه کلونو معاشونه څنګه او لچا تر لاس کړی. دوی چې په کابل کې د طالبانو تر ولکې لاندې د مالی وزارت مخې ته راټول شوي و زیاته کړه وار وار د طالبانو له مشرتابه سره خپل ستونزې شریکې کړي، خو چا یې د ستونزو حل ته پام نه دی کړی او اوس ورته ویل شوي چې د طالبانو له رئیس الوزرا یا امیر المؤمنین د امر راوړي. دغه متقاعد نه غواړي په راپور کې یې نوم واخیستل شي، خو د مالی وزارت مخې ته یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
نمګو وزارت ورغلی و وزارت مالیته رئیس دفتر دی وزیر مونږ ته جواب راکړي، خلاصې کلام جواب راکړي، مونږ ته تاسو لا شي مونږ یې نس کول نه وزیر مالیه کولای شي نه ریاست تقاعد کولای شي لا شي قندار لا شي امیر المؤمنین امر راوړي اورل خپل جواب مونږ دې له حق هم ده حق نوم دی خدای دې ولې نه راکړي مونږ دې خوري نه سو خدمت هم نه کړو په دې خوره کې والله بالله کدی مات یو دیوس دیو کول کو خدمت تاسو شل کال وکوي دا تل شي دا اوس راغلی اسی ولې دې پره داسې کار کړل موږ سره ولې نه راکوي سبب شي دلیل شي.
یو بل متقاعد وای دوی ته د مالی وزارت ویل چې د تقاعد شوی او د ماشونو د نه ورکولو د ستونزې د حل صلاحیت له دوی سره نه دی.
دوی موږ ته وویل چې ستاسو کوډ زموږ له صلاحیت څخه لوړ دی، وزارت وایي تاسو له امیر المؤمنین او رئیس الوزرا سره خبرې وکړي، که هغوی موږ ته امر وکړي ستاسو ماشونه درکوو. دوی وایي پر هغوی فشار راولي که دا کار مو وکړ او دوی دا موضوع موږ ته راجع کړه موږ ستاسو ماشونه درکوو. مسلمان خو درواغ نه وایي، موږ حیران چې په راتلونکي کې له دوی سره څنګه مخته ولاړ شو.
د متقاعدینو د دغو شکایتونو په تړاو مو د مالی وزارت د وایي نظر هم وغوښت، خو د دې راپور تر جوړېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. د دې وزارت وایي عبدالولي حکمل د روان مریض کال په پیل کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تقاعد شویو د ماشونو د ورکړې طرحه د دوی د حکومت د رهبرۍ لخوا نه ده توشیح شوې، کله چې توشیح شي مالی وزارت به د هغې مطابق اقدام کوي. خو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنګر افندي پرون سه شنبې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی اوس نه پوهیږي چې خپله ستونزه له چا سره شریکه کړي.
رئیس دفتر دی وزیر صاحب مالی ویلی چې ولا دا زموږ له صلاحیت نور پوره نه ده، موږ امکانات سره تاسو کولای شئ چې په رئیس الوزرا فشار واچوي هغه موږ ته امر وکړي، تاسو کولای شئ چې امیر المؤمنین ته ورسی او چې هغه موږ باندې ورکی. نو زه بیا دې تهران مخې ته وزارت مالی څه وظیفه لري چې زه خپل معاش پسیم زه خپل وګرځم، بودیجې پسیم زه خپل وګرځم، حلال او حرام پسیم زه خپل وګرځم. نو دا وزارت مالی خو هم دا وظیفه دغه پرسونل ټول متقاعدین د ریاست تقاعد مربوط دي، ریاست تقاعد تحت د وزارت مالی مربوط ده. نو دغه مامورین د څه لپاره دي؟ څو مهینتونه لري؟ د بودیجې لري، د بل د تقاعد په نامه باندې لري. نو زه چې موږ چې زه پوهېږم دا خو د دې دا وظیفه چې باید پیشنهاد نشته که امیر المؤمنین هم امر واخلي چې موږ د متقاعدینو دا حق ده، دلته دا معاش پاتې ده، دا کې رئیس الوزرا هم باید دی امر واخلي. نو موږ په متقاعدینو باندې موږ څوک د چا دروازې ته پریدي؟
د یو زر سلو سول مریض کال د شمیرو له مخې په افغانستان کې د تقاعد شویو کسانو رسمي شمیر 1,09,000 کسانو ته رسیږي، خو د طالبانو د مالی وزارت بیا د شمیر څه باندې 1,05,000 خی چې 10,506 ښځې دي. تقاعد شوی یو کسانو چې هر یو د یوې څو کسیزې کورنۍ مشري کوي د بیلابیلو رسنیو او لاریونونو له لارې د طالبانو له حکومت د خپلو تیرو څه باندې 2 کلونو د معاشونو غوښتنه کړې ده، خو داسې ښکاري چې کومه نتیجه یې نه ده ورکړې او د مالی وزارت په پلان کې ځنډ د دوی ستونزې و اندېښنې لا زیاتې کړې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. azadiradio.com ته ورشئ.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د لګښتونو د څار اداره سیګار فساد او په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ماموریت د پایته رسیدو لپاره د یو غیر واقعي محل ویش ټاکل د نړیوال ټولنې د ماموریت کمزوري لوی سببونه بولي. د دې ادارې مشر جان سوبکو چې د بریتانیا د شاهي خدمتونو په انستیتوت کې د افغانستان له ماموریت د ترلاسه شویو تجربو په اړه خبرې کولې وویل د پرمختګونو ستر شودل هغه بل دلیل و چې امریکایان او